السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. طالبانو له امریکا غوښتي چې د هوکړې له مخې پاتې نور بندیان هم خوشي کړي. امریکا عوام افغانان بیا د دې کار لپاره له طالبانو د جګړې درېدل غواړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه زره غړو کراچۍ کې اعتراضیه غونډه وکړه. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. مخکله دی چې د خبرونې راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته امریکایی ډیپلوماټان وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کول غواړي. د اتو ولایتونو لپاره مرستیالې والیانې ټاکل شوي او د بریتانیا روغتونونو ته نن د کرونا واکسین لیږدول کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي طالبان د 2000 نورو بندیانو خوشی کېدو په تمه دي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرانس کې وکړه. هغه بیا دا ټینګار وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي او ممکنه نه ده چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن په طالبانو نیوکه وکړه چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر یې د دوحې د تړون یو شمیر برخې نه دي عملي کړي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور لرو. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې د اتو ولایتونو لپاره خزینه مرستیالې والیانې ټاکلې دي. د دغه ادارې مشر شمیم خان کټوازی په دې اړه وړاندې وویل
لنی کمر راوتونی د لوسې تر پنځلسو ولایتونو پورې شپږو ولایتونو کې مخکې موږ خزینه ماوینې لرلې او اته ماوینې د ورځې مخکې په دنده وګمارل شوې. یو د په کوم دغه د سي خويندې له په ولایتو کې لغه سمبولیک رول نه سي ډیر لګ په لرو په ولایتو کې لغه اصلي رول تراواله پر برابرۍ کې ځای ورته ورکو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د اعلامیې له مخې بیانی سلیمی د کاپیسا، برېښنا شیرزی د کونړ، حسی اندړ د غزنی، برېښنا صافی د لغمان، مریم رحمانی د زابل، زاهده فیضان د نورستان، روحګل خیرزاد د نیمروز او زرغونه شیرزاد د بادغیس ولایت ټولنیزې مرستیالانې ټاکل شوي دي. نصرالله رضایی د افغانستان د تنکیو ځوانانو د سنوکر اتلولي وګټله. د سنوکر د لوبې پرون اول مورس په کابل کې د تنکیو ځوانانو د ملي ټیم د غړو د ټاکلو په هدف وشوې. د سنوکر فدراسیون مشر محبوب درابي وایي چې نصرالله رضایی وتوانید چې په فاینل لوبه کې د امید سنیزي په وړاندې 4-3 بریا خپله کړي. درابي په خپله فیسبوک پاڼه کې د هم ویلي چې د تنکیو ځوانانو په لوبو سربیره د ځوانانو او ماسترانو په کټګوریو کې هم لوبې شوي. د ماسترانو په کټګوري کې چې د ملي ټیم با تجربه لوبغاړي پکې برخه درلوده، نادر روحاني د زمري اساس په وړاندې 4-2 بریا خپله کړه. د افغانستان ځینې سنوکر بازان له هغې ډلې سالم محمد، رئیس خان سینیزای او نادر سلطانی له دې مخکې په آسیایي او نړیواله کچه لوبېدلي او ګڼې بریاوې یې ترلاسه کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بریتانیا خلک د کرونا د واکسین ترلاسه کولو ته شیبې شماري تمه ده. نن د دې واکسین محمولې د بریتانیا لویو روغتونونو ته ورسیږي او د اټکل له مخې به یې 8,000 واکسینونه له سبا سه شنبې په خلکو تطبیق شي. د بریتانیا د روغتیا وزارت د کرونا د واکسین ویش یوه لویه بریا بللې. بریتانیا د جرمني او امریکا د ګډو کمپنیو فایزر او بایو انټیک لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین په خلکو تطبیقوي. تیره اونۍ یې د دغه واکسین د لګولو جواز ترلاسه کړ. دا واکسین 95% مؤثر بلل شوی. بریتانیا په اروپا کې له هغو هیوادونو ده چې لسګونه زره کسان یې کرونا مړه کړي. هلته تر دې دمه څه باندې 1,000,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له دې ډلې څه باندې 16,000 تنه مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا 16,000,000 کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي چې له ډلې یې څه باندې 1.5 میلیون کسان مړه شوي. د بلاروس امنیتي ځواکونو پرون په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 مظاهره چان نیولي. مظاهره چان د دغه هیواد د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا د غوښتنې د تکرار لپاره له 4 میاشتو لارو سړکونو ته راوځي. د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته چې اپوزیسیون پکې د درغلیو ادعا کوي، د نورو ورځو په څیر پرون هم مظاهره چان په مینسک او نورو ښارونو کې سره راغونډ شول. په هغو لانجمنو ټاکنو کې لوکاشینکو د ولسمشرۍ د شپږمې دورې ګټون کوي وبلل شو خو اپوزیشن وایي اصلي ګټون کوي د اپوزیشن کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. تاسو آزادی رادیو اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. دوها کې د خبرو د پټا په ولاړ حالت له ماتېدو وروسته طالبان د 200 نورو بندیانو خوشی کول غواړي.
باید د پاتو بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی، ژمنه شوې ده، په هماغه شکل باندې دغه پاتو بندیان هم خلاص شي.
امریکایي ډیپلوماتان بیا وایي د کار لپاره باید طالبان تاوتریخوالی کم او له دوی سره د هوکړې نورې برخې عملي کړي. نن د ملکی هوایی چلند نړیواله ورځ ده. د برخه کې مو د افغانستان شته وړتیاو ته کتنه کړې. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل کراچۍ کې لویه غونډه وکړه.
د ښار کې چیرین باندې تر یاسد خاموش ولې دی؟ هغه عدالتونه چیرې دي چې د انصاف خبرې کوي؟
دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د سفارت شارج دافر راس ویلسن وایي طالبان د 200 نورو بندیانو د خوشی کېدو په تمه دي. ښاغلی ویلسن دا خبره یو آنلاین کانفرنس ته کړې خو ټینګار یې کړی چې امریکا د دوحې د تړون د ټولو برخو تطبیق غواړي. راس ویلسن طالبان ګرام بللي چې د تاوتریخوالي د کمولو په څیر د دوحې د تړون ګڼې برخې نه دي عملي کړي. افغان حکومت د طالبانو د دې تمې په اړه چې 200 بندیان دې هم ورخوشي شي کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي د دوحې د تړون ټولې برخې یو په بل تړلي او مشروط دي او داسې نشي کېدای چې یوه برخه یې عملي او بله یې له پامه وغورځول شي. راس ویلسن دا خبره پرون افغان خبریالانو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې. هغه ویلي طالبان سره له دې چې د دوحې تړون یې سم نه دی عملي کړی، په دې تمه دي چې افغان حکومت یې 200 نور بندیان هم ورخوشي کړي.
د طالبانو د 200 نورو بندیانو د خوشی کېدو موضوع په مشخص ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې کې پیشبینی شوې. د دې هوکړې شرایطو ته په پام طالبان توقع لري چې د دې زندانیانو د آزادولو په برخه کې د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې چې دقیقه نیټه زما په یاد نه ده پرمختګ وشي. خو دا ټول شرایط یو بل پورې تړلي دي. تاسو نشئ کولای ووایئ چې دې برخې ته پابند اوسو پرته له دې چې نورو آبادو پورې پابند اوسو.
افغان حکومت ویاندویانو تازه د ښاغلي ویلسن د څرګندونو او په دې اړه چې افغان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو په اړه څه دریز لري خبرې ونه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شنبه د ملي مصالحې د عالي شورا په لومړنۍ ناسته کې هم د 15,500 طالب بندیانو خلاصون یاد کړ او وی ویل چې د افغانستان حکومت او خلکو د سولې لپاره قرباني ورکړي. خو د دې خبره طالبانو کوم نرمښت ونه خود. طالبان بیا په دې لټه کې دي چې نور بندیان خوشی شي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی رادیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د دوحې په تړون کې د تاوتریخوالي د کمښت مسلې ته اشاره وکړي، ټینګار وکړ چې پاتې طالب بندیان باید خوشی شي.
باید د پاتې بندیانو مسله جدي ونیول شي او لکه څنګه چې تعهد شوی دی، ژمنه شوې ده، په هماغه شکل باندې دغه پاتې بندیان هم خلاص شي. همدارنګه د تور لیستونو په اړه باندې هم چې کوم تفصیل په توافقنامه کې راغلی دغه مطابق باید کار وشي.
عام افغانان د طالب بندیانو د خوشی کولو په تړاو څه وایي؟ د ننګرهار او بلخ دوو اوسیدونکو محمد فاروق او رفی آزاد د آزادی راډیو خبریالانو ته په لنډو غږیزو پیغامونو کې ویلي چې د پاتې طالب بندیانو د خلاصون مسله باید په اوربند وتړل شي.
د 200 بندیانو په خوشی کولو باندې سوله راځي، مونږ خوشاله ورته. خو د 15,000 بندیانو په خوشی کېدلو باندې معلومه شوله چې یوازې سوله رانقله، بلکې لا جنگ شدت وموند. نو په کار ده چې اول اوربند وشي او بیا د 200 بندیان خوشی کړی شي.
دا خو معلومه خبره ده چې د بندیانو بلا کول خو ځانته او شرط قوانین لري. کچیرته اوربند وشي او بندیان خوشی شي، هغه نو وروسته دا به ډیره خوب خبره وي. او حکومت هم کدا کار وکړي دا شرط کې چې اوربند نو وروسته د 200 بندیان خوشی کېږي. کیږي ځکه چې هغه هم افغانان دي خبروي.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري په 19مه له هوکړې وروسته طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15,000 بندیانو خوشې کېدل اساسي شرط وباله. له ډیرو ناندریو وروسته بالاخره افغان حکومت د دې ډلې 15,500 بندیان خوشې کړل چې د سپتمبر په 12مه د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې 15,500 خوشې شویو طالب بندیانو کې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو په خبره هغه 400 خطرناک طالب بندیان هم شامل وو چې په ګڼو لویو بریدونو کې لاس درلود.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د 2000 نورو زندانیانو د خوشې کېدو تمه هم لري. که څه هم افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې حکومت او د غرازام افغانانو او د افغان حکومت شریکانو په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د جګړې روانه کچه کم کړي او یا هم ټولیز اوربند ته غاړه کېږدي. بل ورته په کابل کې د اوربند لپاره د عکسونو یو نندارتون پرانستل شوی. دغه نندارتون د سولې په چارو کې د دولت وزارت لخوا چې سوله خپل مهم لومړیتوب بولي جوړ شوی. په دې اړه پام وکړئ د احسان آریان راپور ته.
په داس حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکزی پلاوی د سولې د خبرو په اجنډا په بحث بوخت دي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت او مدني بنسټونو په کابل کې د اوربند غوښتنې د ملاتړ په موخه د عکسونو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت مرستیال عبدالله خنجانی د یکشنبه په ورځ د نندارتون په پرانست غونډه کې د تاوتریخوالي په کمښت او په تلپاتې اوربند ټینګار وکړ.
اولی که کلانترین خواست مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی
در تاوتریخوالی لکمک او دائمی اوربند پرته بل چه افغانانو تا لومړیتوب نلری. زموږ تمه دا ده چې د مذاکرې لومړی بحث باید د تاوتریخوالی له منځه وړل وي.
دا په داس حال کې د چیلو تیر ورځ رئیس د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوو د سولې د خبرو په اجنډا بحثونه پیل کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او څو مدني بنسټونو د عکسونو د دین اندرتون په جوړولو سره طالبانو ته دا پیغام ورکړ چې اوربند ومني. عکسونه تر ډیره د جګړو د قربانیانو او د تاوتریخوالي په اړه وو. د میډیوتیک افغانستان برنامه مسول او د نندرتون یو جوړونکي عبدالله رسولی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې 150 بیلابیل عکسونه نندرې ته ایښودل شوي دي.
دا نمایشګاه خو د خلکو غږ دی چې طالبان خلکو غږ ته بالاخره تمکین وکړي، باید زر تر زره آتش بس حکم فرما وشي.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو سره سره د جګړې ډګرونه هم ګرم شوي چې زیاتره قربانیانې ملکي وګړي دي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را تون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان گواردل
و اوربند
مرکه تحلیلو ده بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه ل آزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه.
په ننګرهار کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شوو ساتونکو کورنۍ وایي تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې چې ژمنې شوې وې نه دي شوې. دغه کورنۍ دغه ادعا داسې مهال کوي چې د ډاکټر ناکامورا چې په کاکا مراد مشهور وو له وژل کېدو ټیک یو کال ووت. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهاره د سهرګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار د درېنور اوسېدونکی سید رحیم شاوخوا اووه کاله د تیتسو ناکامورو ساتنه وکړه، خو پوره یو کال وړاندې پر ناکامورا د برید په ترڅ کې د خپلو دوو نورو ملګرو سره ووژل شو. له سید رحیم څخه درې لوڼې او درې زامن پاتې دي. د سید رحیم پلار ولس خان وایي د خپلو لمسیو راتلونکي ته اندېښمن دی او لاسنیوي او ملاتړ ته اړتیا لري. ولس خان چې د ژوند په نورو سړو تودو سربیره د خپل زوی مرګ هم ځپلی وایي د سید رحیم مړینې د لمسیانو خوبونه هم له ځانه سره وژلي او ټول کال یې د خپل پلار د مرګ په ویر ژړلی دي. دی وایي د سید رحیم اولادونه لا کوچنیان د پلار بیلتون ځپلي او زده کړې او راتلونکی یې ډاډمن نه دی.
دا حکومت ته تلله پوه شوې وظیفه اجرا کوله اوس شهید شو. دا سرپریش اوس بې سرپریش دا مچیانې پاتې شو. امکان نری دیدی اوس سے زغب ہوشی امکانات ہوشی سچے ظالمان دا شہیدان نکڑا نور
پورا یو کال وړاندې د ډسمبر په څلورمه نیټه نامعلومو وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د تیز سونا کامورا پر موټر وسلوال برید وکړ چې د ده په ګډون پکې د نوموړي درې ساتونکي یو موټر چلوونکی او یو بل کس ووژل شول. که څه هم له دې پیښې یو کال تیر شو خو اوس د سید رحیم خپلوان او کلیوال وایي د سید رحیم له مړینې وروسته تر نن پورې ورسره هیڅ ډول لاسنیوی نه دی شوی. د سید رحیم کلیوال او قومي مشر حبیب الرحمن وایي سید رحیم د خپلو بچو لپاره د روزۍ ګټلو یوه وسیله وه چې اوس یې له لاسه ورکړې ده.
دا یتیمان دي او دوی ته یو زمینه مساعده شي او حکومت د خوانه دی چې یو یو د سرپناه ځای د جوړ شي. فکر دې نه دی او تاسو ګورئ دا غره کې پراته یې موږ دلته څه نشته دی وروجانه. دا وظیفه یې کړې او پلار یې واغې شهید کړ او دا ظالمان دی ونیول شي او قانون منګول دی وسپارل.
د دریا نور یو دنیا عالم عبدالحلیم وایي چې سید رحیم او د دوه نورو دوو ساتونکو ملګرو لوی وداسې چا سره دنده نه تر سره کوله چې په جګړه کې ښکېلو، بلکې د دې وطن د آبادۍ او ښیرازۍ فکر ورسره وو. دی وایي د دوی وژونکو ظلم او یو ناروا عمل کړی او باید د خپل عمل په سزا ورسیږي.
دا یو سراسر نه راغلی، بلکې کولنګ او بلچی سره راغلی او چې زموږ ستاسو ملک جوړ کی، د افغانانو د ژوندۍ جوړ کی، د ژوند ورته جوړ کی، نو دا یو خدمت د پر راغلی، دا یو ډیر ناروا ناوړ عمل ترسره شوی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دغه عمل خواشینی کړي او د وژل شوو کسانو د کورنۍ ویرجن حالت اندیښمن کړي دي. د دې شورا مرستیال اجمل عمر ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ صورت دغه کړنه د بخلو وړ نه ده او باید په دې اړه جدي اقدامات وشي. کله چې تیر کال د ډسمبر په څلورمه نیټه ناڅرګند وسلوالو په جلال آباد کې جاپانی ډاکټر ناکامورا ووژه، نو نه یوازې په افغانستان کې بلکې نړۍ کې پراخ غبرګونونه راوپارول. د پی ایم ایس خیریه بنسټ مشر تیتسو ناکامورا چې ځایي خلکو کاکا مراد باله کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړې وې. د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ناکامورادو قاتلانو د موندلو لپاره حکومت جدي هڅې کوي او د هغه د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره هم د بودیجې په لټه کې دي. افغان حکومت همداراز کال مخکې د دې ژمنه هم کړې وه چې د هغو کسانو لاسنیوی به وکړي چې وسلوالو له ناکامورا سره یو ځای وژلي دي، خو تر اوسه دا هر څه یوازې ژمنې ښکاري او د حکومت د ګڼو نورو ژمنو په څیر د پوره کېدو هیڅ ډاډ نشته. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي اروپایي ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي دي. د دغه ادارې مسؤلین وایي له دغه تور لیست د افغانستان د هوایی شرکتونو ایستل به دوی ته اجازه ورکړي چې ټول نړۍ ته پروازونه ولري. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
له افغانستان لومړی نړیوال پرواز په 1928 میلادي کال کې د وی وړي روسي الوتکې په وسیله له افغانستان روسیې ته وشو، خو وروسته افغان هوایي شرکتونه هم جوړ شو. 15 کاله وړاندې په 1948 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د آریانا افغان هوایي شرکت په فعالیت پیل وکړ، او په 1945 هجري لمریز کال کې بیا د کورونی الوتنو لپاره د باختر هوایي شرکت رامنځته شو. که څه هم جګړو د افغانستان هوایي چلند صنعت ته سخت زیان ورسوه، خو په دې وروستیو دوو لسیزو کې آریانا افغان دولتي او څو خصوصي هوایي شرکتونه یو ځل بیا دغه صنعت ته د خلکو پام واړوه. په 1992 هجري لمریز کال کې د افغانستان د ملي شورا لخوا د ملکي هوایي چلند قانون په تصویب او د ولسمشر له لوري له توشي وروسته د ملکي هوایي چلند اداري تشکیلات د ترانسپورت له وزارت بیل او د وی خپلواکي اداري په توګه د دولت په اداري تشکیل کې بودیجه مشخصه شوه. د غیداره ویل ګمرکونو وروسته دوهم عایداتي اداره دا وکچري هوایي پروازونو لستونز سره نوې مخ شوې. د غیداره به د کال 9 میلیارډ افغاني زیات عواید د دولت خزانه ته سپارل. د غیداره پر وړاندې لوی خند اروپا ته د افغانستان د هوایي شرکتونو فعالیتونو پراخیدل دي. د یادی ادارې د مسؤلینو په وینا اروپایي ټولنې له تور لیست د افغانستان د هوایي شرکتونو د ایستلو لپاره اته شرطونه ایښي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې وین محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل
یو شرط د خپلواکي ملکی هوایی چلند ادارې رامنځته کول دي چې اوس موږ یو خپلواک اداره لرو. هوایی چلند برخې پورې اړوند د ځینو قوانینو جوړول د اروپایي ټولنې یو بل شرط و. موږ تمه لرو چې د اروپایي ټولنې د ټولو شرطونو په پوره کولو سره د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځو.
د ښاغلي صالحي په خبره د کورونا وایرس په خپرېدو سره د دغې ادارې عواید 40 میلیونه ډالره کم شوي دي. د کامیار هوایي شرکت د سوداګریزو چارو مرستیال سلیمان عمر وایي
د کورونا وبا نه یوازې هوایي لیکي بلکې ټولې برخې زیانمنې کړي. په ځانګړي ډول یې هوایي شرکتونو ته چې د سفر او ګرځندوی صنعت ورپورې تړلي جدي زیان اړولی. موږ اقتصادي ستونزې درلودې او لرو یې،
خو افغانستان څومره د دې صنعت پراختیا او د هوا له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې ته اړتیا لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه شعیب ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل
تجارت دی هغه توکو لپاره چې ارزښت یې ډېرې وزن یې کمې او په زر کم وخت کې باید انتقال شي، د هغه دپاره ډېر ګټور ثابتېدای شي. او هغه ځایونو دپاره بالخصوص په وچه کې سار هېوادونو لپاره ډېر مهمه، ځکه ده چې اکثرا دوی ګاونډي هېوادونو سره د توکو د انتقال په برخه کې ستونزې لري او هغه توکي چې باید زر انتقال شي بل هم ستونزو سره مخېږي.
په تېرو میاشتو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د افغانستان له هوایي فضا نه په یوه شپه او ورځ کې د هوایي پروازونو شمېر له 400 نه 150 طرح کښته شوی. د ښاغلي صالحي په خبره افغانستان له هر هوایي پرواز 150 ډالر حق العبور اخلي، خو په خبره دغه رقم به په راتلونکي کال کې د ادارې له لورې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو له امله 950 ډالرو ته لوړ شي. نوموړی وایي د افغانستان د هوایي دهلیز ډیری پروازونه له شمال جنوب ته او دغه شان له همدې لارې له اروپا، امریکا او کاناډا جنوبي آسیا ته ځي او له ختیځ لوېدیځ ته یو بل دهلیز هم رامنځته شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې درې کورني هوایي شرکتونه آریانا، بختر او یو خصوصي شرکت کامیر فعالیت لري او له 11 زیات بهرني شرکتونه ورته الوتنې لري. د هوایي چلند نړیوال کنوانسیون تر لاسلیک وروسته ملګرو ملتونو په 1992 کال کې د دسمبر 10 د هوایي چلند نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دغه ورځ د برادرز رایت لوري د لومړنۍ الوتنې د ازمایښت په مناسبت چې په 1903 کال کې ترسره کړه نومول شوې ده. په افغانستان کې هوایي لیک ترالیک په 1903 میلادي کال کې له جرمني او د وخت شوروي اتحاد نه د څو الوتکو په رانیولو سره پیل شو. ورسره هممهاله په کابل ښار کې د خوجرواش لومړنی هوایي ډګر جوړ شو چې اوس د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په نوم یادیږي. په ورته وخت کې په کابل، بلخ، هرات او کندهار کې 4 نړیوال هوایي ډګرونه او په 4 ولایتونو کې 4 سیمه ییز هوایي ډګرونه فعال دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو لټون پروګرام درته په دوه منیمایي کې لرو. هیله ده چې راسره پاتې شي. اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیري لري، سالم احمد صالح د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ډیپلومات خبرونې په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه یو مطلب خبر کړی او دا سرلیک ورکړی. په افغانستان کې د روسیې هدف څه دی؟ په مطلب کې راغلی مسکو د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې له فعالیتونو ویره لري او د لیکوال په باور د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په زغرده ویلي داعش غواړي له دغه ځایه منځنۍ آسیا ته خپل فعالیت وغځوي. وړاندې په مطلب کې لولو د روسیې دا ویره وروسته له هغې باوري سوه چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې له 4500 څخه 2500 ته د خپلو سرتیرو د راکمولو خبره وکړه. په مطلب کې دغه راز راغلي ځینو نښو نښانو ته په پام د مسکو پر دریځ باید شک وسي، ځکه د لیکوال په باور روسیه لیوالتیا لري چې په جنوب کې د خپل بهرني سیاست اهداف همداسې باثباته وساتي. ډیپلومات لیکي د افغانستان په شمال کې د نړیوالو ترهګرو د فعالیت په اړه د روسیې اندېښنې نوې نه دي، بلکې تر دې وړاندې څو څواري روسي چارواکو ورته څرګندونې کړې دي. د مطلب لیکوال ویلي روسیه له دې اندېښنو دوه اهداف لري. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو ته یو غبرګون وشي. دویم دا چې غواړي په دې سیمه کې خپل نفوذ هغسې وساتي. په مطلب کې راغلي روسیه دا مهال په منځنۍ آسیا کې محدود حضور لري او هغه دا چې ځواکونه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې یوه او قرغیزستان کې دوی پوځي اډې لري. ډیپلومات د مطلب په پای کې د امریکا د پوځ او افغان حکومت د سرچینو په حواله لیکلي روسیه له طالبانو سره هم ژورې اړیکې لري او په خبرې مسکو د مرکزی آسیا له لارې له طالبانو سره د وسلو او تیلو مرسته کوي چې د داعش ډلې پر ضد وجنګیږي. نیویورک ټایمز رسپنی بیا د افغانستان د لومړنی شیزنه جنرال سوهیلا صدیق پر مړینې یو مطلب خپور کړی دی. رسپنی لیکلی شاوخوا 80 کلنه سوهیلا چې د جمعې په ورځ مړه سوه د جراحي په څانګه کې هم مشهوره وه او نوموړی د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال جراحي فعالیتونه کول. د میرمن صدیقې به ډاکټر ویلي نوموړی الزایمر ناروغي درلوده او په وروستیو کې یو وار کرونا وایرس ونیوله، خو یو وار بیا په کرونا وایرس اخته کېدو ژوند ترې واخیست. سهیلا صدیق په سردار داود خان روغتون کې سا ورکړه، چیرې چې د کلونه کلونه د جګړې د ټپیانو درملنه کړې وه. دغې مقاله کې ویل سوي چې میرمن صدیق له خپلو خلکو سره مینه درلوده او په ورځو ورځو به له ناروغانو سره د بوختیا په خاطر له روغتونه کور ته نه تله.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې په لزګونو معلول کسان وایي نه کار روزګار لري او نه هم اړوند ادارې د دوی د ستونزو د حل اقدام کوي. په پنجاب ایالت کې د افغان کډوالو د معلولانو د ټولنې مشر بلال سودایی وایي دوی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او نورو ادارو ته د خپلو اواز رسولو هڅه کړې. له نوموړي سره سالم احمد صالح مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې عمده ستونزې څه دي.
موس خو مایبینیو په پاکستان کې په بیلابیلو کمپونو کې میشتو کډوالیو، نو موس په خپله مازوران یو کور لرو، بچی لرو، دونې نه لرو چې ماښام یې وخورو. زه په خپله شاوخوا 15 کال مې عمر دی نابینا یم. زما سره کالرشپ دی د بهار، په پاکستان کې علاج نه کېږي. نو په بهار کې ممکن دی کالرشپ ماته میلاو شوی دی، خو زه وس نه لرم چې کالرشپ ترلاسه کړم. نیا ماته د څوک راکوي؟ او داسې ډېر مایبین دي چې د کالرشپونه مطلب لري یا د کالرشپونه ور دي د بهار د علاج کولو، لیکن هغه وس نه لري چې بعد خپل علاج وکړي. دلته چې څومره مزوران دي هغه تعلیم اکثره نه لري، پوسې د مزدوري د ګټې وټیم څوک نه لري، د کور پرستی سرپرستی کوي. دلته په اړوند دوکانونو کې یا په بازار کې قرضدار دي د خوراکي توکو، پوسې نو چې دا مزدوري نه نو د کومې خوا بګي نو دوکاندار ته به څه ورکړي.
تاسو وخت نه وخت پاکستان کې ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو ادارو ته د خپل آواز رسولو هڅه کړې ده، په دې برخه کې ستاسو هڅو ولی نتیجه نه ورکړي؟
په 2018 میلادي کال ته اوسه پوری سره لګیایم دغه یو هند دفتر ته او ملګری ملتونو چې دفتر په جنیوا کې دی همدا د خاصونه کوم. هم د مختلفو رسنیو د هواز ورته کوم میټینګونه سره کوم چې مهرباني وکړي زموږ د ستونزې حل کړي. دوه خبر دا چې کله کرونا وایرس راغی دا موږ ته یو لوی سرطان سو بوسوي کني موږ خبره خو خامه حل کړه، دغه د وای څه خاموش خبره حل نسوه.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت یا قونسلګری تاسو سره په منظم ډول په تماس کې دي، هغوی ستاسو د ستونزو د حل په برخه کې څه همکاري کولی سي؟ آیا تاسو ورسره په تماس کې یاست او که څنګه؟
وزره ولسم کال کې په اسلام آباد کې زه خپل د افغانستان سفارت ته ورلم. په هغه موسم کې ډاکټر عمر زخلوال سفیر و، نو ماته وویل چې لاړ شئ افغانستان ته، هلته موږ د مایبینو وزارت دی، دلته موږ اسم نسو کولای. پوس بیا ما په 2019 کې دوه ملګري واستول افغانستان ته، هلته چې ورله کنه په کابل کې چې ټیسونه کول تاسو مو ذاتی پیدا شي تاسو ته موږ حق نه درکو. ډېر بده خبرې مو ته کړې، هغه الکان چې کوم به ته واپس رااله نه هیلې او پریشان خپل کورونه ته رااله. بیا مې په 2019 کې بیا تخواس وکي په دغه دوره کې شکر الله عتیف مشال سپیرو دی، خو بالکل موږ خبره ومنه منل نه مو اوریدله. دیم دا وویل چې تاسو لرسي افغانستان ته موږ وزارت لرو، نو و چې کوم نوې سپیره غلې دی کدا د کرونا وایرس په پابندۍ ختم شي کدا چې زه په پام کې لرم چې اسلام آباد بیا واسم بیا ملاقات وسره وکم. کچته بیا هم ونه شو مجبور چې موږ اسلام آباد کې پر روانه ګرمي کې بیا یو لوی احتجاج وباسو د پریس کلب مختبل لرم شنه ده پاته.
یوازې معلولان نه دي چې پاکستان کې اعتراض لري، بلکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي په بیلابیلو سیمو کې دلته پاکستان کې پښتانه وژل کیږي خو د دې په خبره حکومت یې پښتنه نه کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د کراچۍ په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پوځ یو وار بیا د پښتنو په خلاف د زور زیاتی په کارولو تورن کړ. په کراچۍ کې د پی ټی ایم لویه غونډه یکشنبه ماښام د لسګونو زره خلکو په ګډون جوړه شوې وه. منظور پښتین په خپلو خبرو کې بیا انتقاد وکړ چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هدفي وژنې لا هم روانې دي او د مخنیوي لپاره یې د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
اگر چه دیر آوڑو کی وی ہم اگر دا پارا یا خدا عدالت ہم موجود وی آپ سے کہی دوئی اور چه کلا آن دوئی پک سے ملویس وی حال تا دوئی خلے بند چی معلومی گی چه پدے وشن ہے کہ دوئی ملویس نی بلکہ شکارا ملویس نی شکارا ملویس نی چیرے دی آگا عدالتونا چیرے دی چیتا انسان خبرې کوي.
د کراچۍ غونډې ته د سنا اعجاز، محسن داوړ، علي وزیر او نورالله ترین په ګډون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمېر نورو مشرانو هم خبرې وکړې. سنا اعجاز وویل چې په پاکستان کې د پښتنو د وطن امن له افغانستان سره او د افغانستان امن په پاکستان کې د پښتنو له سیمو سره تړلی دی. د غورزنګ یو بل مشر او د پارلمان غړي علي وزیر هم ټینګار وکړ چې پښتانه له افغانستان سره اړیکې او سوداګري غواړي او د پاکستان حکومت دی ټولې لارې ورته خلاصې کړي. د پاکستان پوځ او حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د پرونی غونډې په تړاو څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او پوځي مشرتابه په پیل کې له قبایلي سیمو د ماینونو د پاکولو او د ورکو خلکو د موندلو په څیر د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې غوښتنې پر ځای بللې وې. وروسته بیا د غورزنګ د غونډو او نیوکو په زیاتېدو د پوځ او حکومت عکس العملونه زیات شول، ان تر دې چې د پی ټی ایم مشران د بهرنیو استخباراتي ادارو جاسوسان وبلل.